دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین دو بجې دی. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او په امیر ساحل یو واری بیا هر کله کو په روانه کړي کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم د خبرو فاول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل.
د پاکستان حکومت د راتلونکو میاشت له نیمایي څخه د کووېډ 19 وبا مخنیوي لپاره د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د پاکستان فوج وایي د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په تخت کې زموارو کسانو ته سزا ورکړې او ایران ویل دي چې امریکا دې له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي موافقې خوندي کولو اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د کووېډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووېډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د ادارې همداراز ویلي چې په دفترونو کې به د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د کووېډ 19 واکسینی بهیر روان دی او د مارچ له اتمې څخه به ولسی وګړو ته د واکسینونو ورکول پیل شي. دی وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي، نو ځکه حکومت د محدودیتونو نرمولو پریکړه کړې. خو ده زیاته کړه چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې د فبروري پر 15مه یعنی نن ویلي دي چې له دې سره په پاکستان کې د کووېډ 19 ټول ناروغانو شمیر 15,59,940 ته رسیدلی چې ورڅخه یې 15,99,878 کسان رغېدلي خو 2,202 ورڅخه مړه شوي دي. د پاکستان فوج وایي لبنده د طالبانو د پخوانی ویاند احسان الله احسان د تخت زمواره ته سزا ورکړې ده. د فوج اماړیکو دفتر ویاند میجر جنرال بابر افتخار پرون پر راولپنډي کې د بهرنیو رسنیو ځنو خبريالانو ته ویلي چې لبنده د احسان تخت جدي معامله و چې بشپړې پلټنې شوې دي او د زمواره پوځي چارواکو پر ضد کاروایی شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو ویل چې د هغه د نیولو هڅې روانې دي. د ده په خبره تر اوسه د احسان الله احسان د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې ځان د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارلی و خو تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانې تښتېدلی دی. د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه هم وروسته د دې خبر تصدیق وکړ. په هماغه میاشت کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې یو کس ځان احسان الله احسان یاد کړی و او ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله نو ځکه وتښتېد. نوموړی د موافقې په اړه تفصیل نه ورکړی. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمواري منلی. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد او بیګا یې د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له ځانګړي استازي محمد صادق سره ولیدل. د دې سفر هدف د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازی به د پاکستان او افغانستان د سولې د کمیټې په غونډه کې هم ګډون کوي. دا کمیټې تیر کال په نومبر کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر تک وروسته جوړه شوې وه. داودزی پر داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومتي مرکچي پلاویو ترمنځ خبرې له ډسمبر راهیسې د ځنډ ښکار دي. د جرمني حکومت یوه نوې مسوده منظوره کړې چې ورسره سم ښایي د هغه هیواد پوځیان د راتلونکي کال تر پیله په افغانستان کې پاتې شي. یوه حکومتي ویاند سټیفن زایبرټ پرون ویل چې دا مسوده د وزیر اعظم انګیلا میرکل کابینې منظوره کړې چې ورسره سم به آلماني سرتیری د 2022 زیږیز کال د جنوري تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د جرمني 1200 سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې کار کوي چې د امریکا تر 2500 پوځیانو وروسته په هغه هیواد کې دویم تر ټولو لوی بهرنی ځواک دی. په افغانستان کې د جرمني د پوځیانو پاتې کېدو موده سکال په مارچ کې پای ته رسی. د جرمني د حکومت د قانوني مسوده د هغه هیواد دولسي جرګې تایید ته اړتیا لري. او ایران ویل دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړي اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بیوسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یوې غونډې ته کړی ده. تر دې یوه ورځ مخکې ایران په رسمي ډول د خپلو اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدود ډول پیل کړل چې د اقتصادي اقتصادي بندیزونو لری کول او موافقه بیا پر ځای کول لپاره پر واشنگتن او اروپای هیوادونو فشار راولي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت په 2013 کې له هغه موافقه ووت چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران زیاتره نړیوال بندیزونه ختم کړل. اوس د ولسمشر جو بایدن حکومت د ترامپ د پریکړې د لغوه کولو په لټه کې دی، خو د ایران له لوري د موافقه سرغړونه او د نړیوالو څارنو محدودول د دې کار د مشکلاتو ښکارندوی کوي. د خبرونو پای
خبرونه مود مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کړل. خدمتونه اوس کته په خبرونو کې واوریدل. په پاکستان کې د کورونا وایرس سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی په هیواد کې محدودیتونه د نرمولو پریکړه کړې. این سی او سی پرونی غونډه کې ویل چې په پاکستان کې د نورو میاشتو پرتلا د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه یې د ځینو بندیزونو کې نرمي او یا لری کولو فیصله کړې. خو یاد ادارې دا هم ویلي کچري کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالی راغلی نو بیا محدودیتونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس لوجې نور 13 کسان مړه شوي، چې ورسره د مړو شمېره 2,202 ته رسیدلې ده. نور تفصیل شمیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ شوې د این سی او سی غونډه کې پریکړه شوې چې د مارچ 15 نیټې نه به په شادي حالونو، سینماګانو، مزارونو یا زیارتونو د خلکو پر غونډېدو بندیزونه پورته کړي شي. دغه شان په سمدستي توګه په دفترونو کې د 50% حاضرې پر ځای د پوره حاضرې او د عملی راتلو اجازت ورکړل شوې دي. په هوټلونو کې د نن خوراک کولو اجازت ورکولو یا نه ورکولو پریکړه به د مارچ په 10 کېدونکې د این سی او سی غونډه کې کولی شي. په دې اړه د کرونا وبا لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ویان ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د وبا زور د کمیدو وروسته حکومت دا ګامونه پورته کړی دي.
ډیر چینجز راغل کنه، لکه ویکسین شروع شوی دی الحمدلله، اول مرحله کې هیلپ ورکرز ته لګي او دینه پس به ان شاء الله په 8 مارچ نه جنرال پبلک تم شروع شي، اول 61 سال نه بر او کدا سو د بیمارې لګ تم وګوره نو د بیمارې ټرند الحمدلله مخفلان دې دي سلولي لان روان دي، کیسز الحمدلله کم را روان دي. نو مختلف فیکٹرز دي چې ایسره بیماری لګا کم شوی دی. نو دا اخی د وجه الیکشن د اکنامیک اکټیویټیز او لګ چې کم بندیزونه هغه کې لګ ریلیکسیشن ورکړی شوی نه داسې پوره نه دی کولاو شوی، خو لکه اٹینډنس زیات شو، کو تاسو ګوره پی ایس ایل شروع دی هکیم سره لکشان تکي کسانه زیاد کړل 25% نو 50% ته شي، خو لکه دا دی ټول هر څه کې شرط دا دی چې حفاظتي تدابیر به خلک خپلوي، ماسک شول شول، لاسونه وینځل شول، یو بل نه فاصله ساتل شول.
ډاکټر اکرام الله وای چې که څه هم په نړیواله او ملکی کچا کې سونو کې کمی راغلی دی، خو احتیاط لازم دی. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یو غړی انجینیر مقصود انور وای چې د معاشي ستونزو کمولو او د دې هلو ځلو توندولو لپاره ډیره مهمه ده چې دا بندیزونه پورته کړی شي.
دا ضروری پدې ده چې څنګه چې اوس ګوره معیشت خو خامخا کاروبار سره او د دې سره بھالا ګلا چوشي او خلک هغه پابندیان باندې په ختم شي، نو کاروبار خو خامخا به زیاتېږي. چې دا سه پابندی به ساتو ولې چې د دې علاج هم دغه چې مونږ ایس او پی زو ساتو، هم دغه سه پارکس چې دي کنه بالکل ویرانو، هلته مختلف خلکو چې دي انویسټمنټ لګولې، کمرشل اکټیویټیز به زیاتېږي، هلته اگر ریسټورنټس دي یا نور څه شي دي هغه اکټیویټیز هم زیاتېږي. او دې سره چې دي کنه اوس ګورنمنټ تم پکار دی چې بای هغه پخپله تنظیمات داسې وکړي څنګه چې اوس امپورټ هم زیاتېږي، ایکسپورټ هم زیاتېږي، خپل چې سټیپس والی چې خلکو ته تکلیفو نشي.
د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې کرونا وایرس د فروری 15 نیټې پورې 15,015 نه زیات کسان اغېزمن کړي دي، 2,273 کسان یې وجلي دي او 93 تناسب سره د 5,500 نه زیات واپس روغ شوي هم دي. په تیر یو شوارس کې ټول ملک کې د 4,500 نه زیات کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي او 46 کسان یې وجلي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
کدمه ونر کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. د پاکستان فوج وای هغه فوجي چارواکو ته سزا ورکړې ده چا چې د طالبانو د پخوانی وین احسان الله احسان سره لبند په تیښته کې مرسته کړې وه. پا پرون په پنډي کې خبرارانو ته د وینا پر مهال د فوج او ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل دي دا یو سنگینه معامله وا او د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د طالبانو پخوانی ویان تیر کال د فروری په میاشت کې د امنیتي ځواکونو لبند په تخته کې بریالي شوی وو. د فوج ویان وای د هغه د بیا نیولو هڅه کوي خو د ځای زیږی په اړه یې نور څه معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلی هغه پوزی غړي او یا افسران چې احسان الله احسان د ولخین تختیدلې په ضد عملیات شوی دي. پوزی ترجمان پرون د فروری په 24 په خپل دفتر کې د غیر ملکی میډیا د کارکونکو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د احسان الله احسان تختیدل هم ډیر سنگینه معاملې ده. خو دوی بیا پلټنه وکړي او د پوز ځینې هغه افسران او غړي چې د طالبانو د پخوانی ترجمان په تختیدنه کې ککړ ثابت شو د پوز لخوا په ضد عملیات شوی. احسان الله احسان په 2018 کې پاکستانی پوز ته سرنډر او یا تسلیم شوی خو په فروری 2020 کې بیا د احسان الله احسان یو آډیو پیغام په سوشل میډیا خور شو چې ورکه هغه دا وکړي چې د پوز د ولقین تختیدل او په کوم بهر هواد کې ده. لهغه ورستو ویل شي چې احسان الله احسان د یو خاص اپریشن په دوران وتختید. میجر جنرال بابر افتخار پرون ده هم ویل چې لنډه ده چې د میسنګ پرسنز یا ورکو تنانو مسله هم ډیر زر هوار شي ځکه د ورکو تنانو د منځلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې ده او د کمیشن سره د شپږو زرو ورکو تنانو شمیره وه چې پکې د 4000 تنانو مسله هواره شوي او بقایا تنانو د منځلو مسله به هم ډیر زر هواره شي. د واشنگتن پوسټ لپاره د اسلام آباد او پیښور نه خبریال حق نواز خان وای باید لټور اول دا معلومه شي چې اورکشوی تنه څومره دي ځکه پښتون ژغورن غورزنګ او د بلوچستان ځینې فعالان د غشمیر زیاته خای
کوم د پښتون تحفظ مومنت خبرو کو یا د بلوچستان د کوم مختلف تنظیمونو خبرو کو نو حقی دا وای چې دا تعداد چې د حکومت لخوا کم دی نو دا د هغې نم زیات دی. اوس دا تازه چې کوم د فوج ترجمان لخوا دا کوم خبره مخه ترازی چیرې په دې کې شپږ زره وو او څلور زره پکې راخلاص شو نو یو خدغه دا چې څه خلک عدالتونو ته راغلي دي او څه خلک عدالتونو ته ناراضي او دا مسله ډیره پیچیدم ده او حساس هم ده. دا غي وجه دا ده چې تر ډیر وخت پورې ډیر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
هم پرون د فروری په 24 د بلوچستان نه وزنانه فعال حسیبه بلوچ چې د ورکو تنانو د موندنې لپاره کار کوي د انساني حقوقو کمیټې ته ورغلي او خپل مقدمه ورته وړاندې کړې و. حق نواز خان وای چې دوی کله هم د زمورو چارواکو سره خبري شوي نو د هغوی لخوا ورته دا هم ویل شوي چې په ورک شو کې زیات داسې هم وو چې هغوی د پاکستان کوم اداري نه دی اوچت کړی
شو په افغانستان کې مړه دي او شو چې کوم نه دلته مړه دي او چا خود کش کړی دی. دا مختلف وخت په وخت باندې کله زمو خبري شوي د چارواکو سره خاص کر دا استخباراتي د ادارو چارواکو سره ناغي د غوي چې په دې کې څه کسان داسې دي دا راغي یو موقف ته دی کورواله چې غوي خو هغه خلک چې کوم دي په مختلفو بریدونو کې یا په مختلفو مسلو کې غیب دی او هغه ادارو سره نشته.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د فروری په 15 د اردو ژبې ویب سایت نه یادور یا نوې زمانی ته ویلو دوی د هغه تنانو زد چې خلک په زور او رکوي او یې غیبوي ورته د سزا مقررولو لپاره قانون سازی هم پلان کړي ولې له دې وړاندې هم دغه شان یو قانون بیل او یا مسوده د وزیرستان د قومي سملې غړي محسن داوړ دوه وار اسمبلی ته وړاندې کړی و خو دواړه وار هغه مسوده باندې بحث ونه شو او د اسمبلی د سپیکر لخوا ریجیکټ او یا نامنظور شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای کبه موجوده وخت کې اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاس وهنې ډډه کوي نو دوی به هر کله کوي. د بلاول او مریم دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روان میاشتې پر 19 په ځینو قومي او صوبایي سملو چوکو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه اپوزیشن ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
لاہور کې د فروری په 24 د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په یو خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان کې بهاله جمهوریت پر مختګ کوي چې اسټابلیشمنت په سیاست کې بے پرې پاتې شي. د نوموړي په خبره په سینټ او زمینی انتخاباتو کې داسې تاثر ورکول کیږي چې ګنی اسټابلیشمنت بے پرې دی نو باید چې راتلونکي کې هم داسې پاتې شي.
هم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے.
ادارے بے پری وی منگواڑو چی ہر ادارہ پخپل حدود کی کار کوی امنگ خوشحالی گوچی ہر ادارہ خپل کار کوی امنگ ترننا دیوی ادارے نہ ہم غیر جمہوری مرستہ نہ ترلاس شوی اوکر سینٹ پہ انتخابات کی پظاہر تاسو آئے یا بل چاتدا سخکاری چی ادارے بے پری کردار ادا کوی نمنگ لدی کردار تا ہر کلے کول پکار دی
ادا کر رہے ہیں تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے.
بل پلو دا پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ہم پا لاہور کے پا خبری کانفرنس کے ویلی اس وقت راغلے چے اسٹیبلشمنٹ پا سیاسی معاملوں کے غیر جانبدار پاتیشی.
اگر وہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار
دا وئی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نوی نو باید چے آغا غیر جانبدار شی او پا سیاسی میدان سیاسی جوڑ جاڑی او کہ سیاسی کڑن لار دا پاگے کی لاس وہانا او دیوی سیاسی ڈلی مرست کول او یودا سی حکومت تا دوام ور کول چی اولست بیزار دی او دا وی دا پار کوششونه کول او دا وی پشا ودری دل ودا ور لنی دی کول پکار او دا پہیز جوڑ دی وی ادارے لپاره خنی دی
جو کہ کسی بھی طرح ادارے کے لیے اچھی نہیں.
تدی تری ور زوڑان دی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہم ویلی وو دا وخت اسٹیبلشمنٹ یا ادارے بے پرے کردار ادا کوي. مشال ریڈیو چ پدی بیانونو په پیښور کې د سیاسي چارو ځیکر محمود جان بابر نو پختل نوغه وی
پولیټیکل ټیکټکس هم دی سیاسي طریقه هم د چفل د خلکو زړونه غټولو لپاره د حکومت چې کوم خلک دي د غي زړونه غړزولو لپاره دا خبره او کی چې دا ځل اسټابلیشمنت چې پاکستان کم دی نو هغه د حکومتي جماعت ملاتړ بنه کوي نو دا ځل به لوبه په کولومټ باندې د سیاسي قوتونو ترمنځ وي خو دا دومره په آزاد چې دی د نمونه اخلي لګیا دي چې اسټابلیشمنت اچا سره نه دی نو دا هم صد معمولی خبره نه ده. زه په خپل دانه غړم چې دی ته بچا دا ډاډ نی ورکړو دی به دا خبره دی ته یقینا چې دا غرنګ ډاډ چا دا بس نور تاسو اسٹیبلشمنٹ نورمالی پہ سیاست کے اچھا سرکدہ تاثر ہم چرتا زی اسٹیبلشمنٹ داڑا کے دیش دی تدا یقین دہانی ورکڑے شیوی دی زکا دمر پا کلو مردا خبر آگئی
دا بلاول بٹو زرداری او دا مریم نواز دا سرگندونی پا دا سی وقت کے مخی تراغلی چی پا دی حیوات کے پزین صوبائی او دا کامی اسمبلی او پا چوکی او زمینی ٹول ٹاکنی شوی او دارن دا مارچ پا دریما دا سینٹ انتخابات ہم کی گی لدی اڑان دی اپوزیشن گوندون طور پورے کوو چی دا کال 2013 پا عامو انتخاب خاباتو کی درغلی شوی او دی اسٹیبلشمنٹ پمرستا دی عمران خان حکومت راوستل شوی نو باید چی پوزی او استخباراتی ادارے لے سیاست لاس واخلی او عمران خان دی وزیر اعظم دی چوکی نے استعفا ورکری او بیا رسر انتخابات وکڑے شی او پوز او حکومت وار پا وار دا تورونا رد کری او دا پوز وینا دا باید چی دوی پا سیاست کی را نخ کلے شی.
دا مشال رادیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریڈیو تاسې غواګي پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو باړه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه رائے غوښتي دا چې آیا اساسي قانون یا آئین په سرګنده د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. واکمن ګوند ادا کوي چې د سرګند ووټ سره به د اداري فساد مخه ونیول شي خو د اپوزیشن ډلې مخالفت کوي او وایي د حکومت پر خپلو غړو باور نشته نو ځکه هڅه کوي چې د رایو طریقې خار بدل کړي. نور تفصیل در شبیر احمد جان پدی رپورٹ کی اورو.
سپریم کورٹ د مخالف گندونو د وکیلانو نه پدی اړه جواب نه غوښتی دی. بلخوا د مرکزی حکومت نمائنده سرکاری وکیلان وای کو د سنټ د ټاکنو په اړه عدالت زر پریکړه ونه کړه نو راتلونکي د سنټ انتخابات به په ټاکلې شوی 3 مارچ ممکن نشي. په آئین پوه وکیلان وای چې د پاکستان آئین کې په خصوصي توګه د سنټ ټاکنو په اړه دانه دی ویل شوی چې ګنې دا ټاکنه به په ښکاروي او کو په پټه. په پیښور های کورټ کې وکیل نومان گیگیانی په دې حق لوای
په 73 آئین کې چې کم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته د دې پکې اس کې سم چې ذکر نه دی شوی دا اکټ لاندې شوی دی نو باقی اوس چې کم صدارتی آرډیننس پکې جاری شوی دی او بل خوا پکې سپریم کورټ کې ریفرنس باندې سماعت شروع دی.
حکومت دریز لري چې پټو رائے اچولو کې ځنی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي خپل ووټونه خرڅوي چې یو جرم دی خو مخالف ګوندونه وای چې حکومت خپل مفادات لپاره داسې کول غواړي نه چې د وټ تخرسولو عمل ختمول لپاره. تمامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سینیټر زید خان په دې حق لا مشال لیډو ته وای
دا خو د هغه پاټو خپل کمزورتیا ته چې کومه داسې کوي کته ځو خیال کړی په سنټ کې زموږ یو نمائنده وا چې هغه کله خرڅ شو نو موږ هغه د پاټۍ نوښتله نن هغه په باب کې په بلوچستان ناراضي پرټرې معنی نو د حکومت ختمور غواړي کنه د خپل مفاد لپاره راسیس کول غواړي
دا چې د پاکستان د آئین 226 ماده په دې خپل سوای نو په خور پونتون کې د قانون څنګه یا د لا کالج یو مشر استاد پروفیسر ندیم فرید وای چې آئین کوم خبره کړه دا هغه د پټو رائے اچولو ده
د دې طریقې کار آرټیکل 226 شک نمبر 226 کې دی او په هغه کې د انډایرکټ الیکشن خبره ده او هغه کې د سیکرټ بیلټینګ خبره ده او دا ولې نه دل نه دی په دې د کنټروورسي راوچته شوی ده په دې مخ کې هم ډیر کوشش کړي شوی دي چې کوم پوهان دي په دې باندې چې کوم زیات پویږي هغه کې ټولو نه زیات چې کوم زما په خیال کوم سړی پویږي هغه سینټ نیکسټ چیرمین رضا ربانی هم پاتې شوی دی هغه په دې کې دا خبره کړې ده چې دا بیسک سپیریټ آف دا کانسټیټیوشن به چینج شي چې کوم هغه بنیادی اصول دي د کانسټیټیوشن د سپریم کورټ په دې کې صرف ایڈوایزری اوپینین دی ایڈوایس په هغه ورکی هو دا نه دا په پریزیډنشل آرډیننس چینج کیږي دا چینج کیږي دا به پورا په کانسټیټیوشنل امینډمنٹ چینج کیږي
دا د مونږ را چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وای چې څو ورځې وړاندې یو مبینه ویډیو کې د سینټ ووټونو د خرڅولو عمل د دوی ښکاره رای اچولو غوښتنه نور هم تاییدوي نو باید دا ووټونه پخکاره رای اچول وشي بلخوا حکومت په دې لړ کې یو صدارتي آرډیننس هم جاری کړي او قومي اسمبلی کې قانوني مسوده هم د آئینی بدلون لپاره وړاندې کړي ده خو مخالف ګوندونه دا بدلون او په داسې وخت کې چې پارلیمنت موجود دی صدارتي آرډیننس هم د آئین او جمهوریت د روح په ضد بلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوګې په منځني کورم کې مدني فعالان غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د موبایل کمپنۍ او ستونزې هواري کړي او د امنیت په اړه دې د هغوی اندېښنې هم لري کړي چې په سیمه کې موبایل نتورک خپل کار شروع کړي دوی وايي په دې نوي دور کې هم دوی د موبایل نتورک د نشوالي له کابل یو بل سره رابطې نشي کولای بلخوا چارواکي وايي چې په دې اړه یې لوړان دي یوې کمپنۍ ته کار حواله کړي دي او ډېر ژر به موبایل نتورک کار شروع کړي نور تفصیل سیمینار د طارق اورغزی پر رپورٹ کې ورو
د منځنی کورمه مدني فعالانو پر حکومتي مشرانو غږ کړي چې د موبایل کمپنیانو خدشات د لری کړي تر سوچ هغلته د رابطې سہولتونه ور برابر شي ځای اوسیدونکو او مدني فعال انجینر ته رحمان وای ک موبایل کمپنیانو ته د امنیت ضمانت ورکړي شي او بلدا چې هغلته د 3G او 4G انټرنیټ په سہولت بندیز ختم شي نه هغوی خپل خدمتونه وړاندې کیدو ته تیار دي غنی دریز لري چې هغلته ورته هیڅ فائدہ نشته
دی هغه دی چونکه دوی موته د 3G او 4G غی اجازهات نه کوي نو د مومن حکومت غاټه ده نو هغه په 3G 4G کې ده نو هغه چونکه دوی موته اجازهات نه کوي نو دوی واجب مو د خپل انویسټمنټ دلته نشو کول
کڅو هم په ټوله ضلع کې په موبایل کمپنیانو خپل کسٹمر ته د امنیتی اندښنو لپاره 3G او 4G سہولت په ورکول بندیز دي خو بیا هم په کوزا او برکورما کې د ځینو مخصوصو کمپنیانو موبایل ټاور لګیدلی او هغه ته خلک د رابطې سہولتونه لري د سرپاخ ریاس چمکنی وای داسې ورته لګیږي چې دوی کسدن د رابطې له سہولتونو محروم ساتل شي
د کورمې ټوله ناغټه تنظیمي یونټ ده د اپر او د لوور نه خو په هغه کې د سیګنل اوس موجود نشته ده او د دې علاقې خلک د بیروزګری د وجه نه په خلیجی ملکونو کې خپل ژوند کوي ناغوی د نشي کوي چې کوم خپل کور ولادي خپل خپل وندي هغه سره تماس ونیسي
په کورم کې موبایل کیو فون او ټلینار کمپنیان داسې دي چې په ضلع کې موجودیت لري خو نور لا هم خپل سرویسونه نه دی شروع کړي بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیملې غړی محمد ریاض وای د مسلې د پوز له مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته ویلي چې ډېر ضرب ځایو سیدونکو ته د موبایل سہولت ورکړل شي
سیګنل کوم کمپنی دی هغوی ته په دې کې نقصان نقصان دی هغوی دا کول خو هر متر سره چورې تاسو مخامخ
د دې ترڅنګ د موبایلینګ کمپنۍ یو مشر سلمان افریدی هم مشال لډو ته د دغه خبرې تصدیق وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی هغلته نور علاقو ته هم خپل سرویس وغځوي نوموړي ویل په منځني کورما کې تر شلو زیات ټاور به لګوي چې ورته ټولې تیاریانې سرته رسېدلې او زیاتې کړه چې په هغو به ډېر زر کار شروع شي
شلنا دویش ٹاور لگی لگیا جی اور بلڈ آؤٹ بہت شروع کی گئی جی نو دا انفارمیشن در کوما سینٹرل کورم ان شاء اللہ تعالی
منځنی کورما کې ځای سیدونکو د پیټیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده خستله، خو چې کله په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بله ذریعه نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر منودونکو، د خیبر قبایلی ضلع په تیرا بر قمبر خیلو بر باغ کې قومی سریشته یا کمیټې دوه کسانو ته د آیس په نوم نشي توکو خرڅولو په تور سزا ورکړي او جرمانی هم ترې خسته دي. د دغه پیښې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خبرې شوې دي. پولیسو او مقامی خلکو د دې خبرې تصدیق کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
دا غونه د هغه ویډیو دی چې په سوشل میډیا خبره شوې. په دې ویډیو کې د لیدل کېږي چې دوه تنه په دوه خرونو باندې سپار کړي، مخونه ورلتور کړي او ګڼ شمیر خلک ورپسې چغې سوري وباسي او په بازارونو کې چکر ورکوي. د خیبر سرکاري چارواکي تصدیق کوي چې دا ویډیو د فبروري په درويشتمه په تیرا بر کمبرخیلو کې په بر باغ کې جوړه شوې. هلته قومي سرشته یا کمیټې دوه تنه د آیس په نوم نشئی موادو خرڅولو په تور کې ونیول او دا سزا یې ورکړه. د تیرا بر کمبرخیلو سره تعلق لرونکي فعال او خبريال علي اختر پردای مشال ریډیو ته وای،
دا واقع داسې وشول چې دغه خلکو چې د خپل زونونه چې کم دی اغا دغه شریشته لولا کړل، ځکه چې په دای لوکا کې داسې دي چې کله یو کس یو جرم پاغه باندې ثبتيږي او بیا هغه تین کوری کیږي، نو بیا په دای لوکا کې دغه شریشته قومي چې کم روایت دی اغا داسې دي چې دغه نه بیا چې د قرآن باندې قسم خستل کیږي، نو دغه خلکو چې د سامنے خپل زونونه او اسره د هغه چکم خوندون دی هغه بچ کړل او خپل یی چدای زونونه دغه شریشته لا ولا کړل.
په خیبر کې د انساني حقوقو فعال اډوکیټ فرهاد پردی په دې په خباندي خپل نظر را سره صدا سي شریک کړ.
نو دا سزا ور کول سزا او جزا د ریاست کار دی چې یو سړی باندې سیل الزام ووم لګی د هغه نشئی مواد او نشئی توکو استعمال خرڅون، یا نو د هغه سره خپل نور بشري حقوق هغه ور سره روان دي چې د پاکستان په قانون آئین کې شته. پاغه کې د ټولو نه مهم یو کا حق ته بنیادی حق د هر انسان دی، کغه مجرم دی کنه دی، ډیګنیټی اف مان چې کوم دا د انسان چې کوم عظمت او عزت ته نو اغا لکدا بتنه په پامال کې. دلته مسله دار اغل چې یو سړی خو سزا یو سړی خو جرم وک اغا کا ولس رونی وو ولسل ته په خرس پور ک مخه ورته تور کنو، دا د پاکستان په یو قانون کې هم د غشان د سزا یو کې سمم نشتا. بهر کې زمونږ پر روایتو کې هم دا سه سزا نه و، حوصله شکنی دا بدکار پکار دا خو په داسې انداز نه د تمون په خنه نظر نشو کته.
د خیبر پولیس وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوی، پولیسو او انټی نارکوټکس فورس محکمې ورغزیدلی او تر تیرا پورې حکومتي واکمنی بحال ده او هیڅ لبا دا اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل منګولو کې واخلي. د دغه پیخي پلټنې بکوي او په دې کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. په خیبر ضلع کې اوس هم په لرې پرتو سیمو کې قومي سرشتو په نوم تړونونه موجود دي او د پخوانیو رسمونو مطابق خلکو ته سزاګانې ورکوي. په دې وروستو کې په ځنی پیښو کې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د خلکو کورونه هم سوځول شوي او جرمانې ترې اخیستل شوي. په دې قومي سرشتو یا تړونونو باندې سره خلک ویشل شوي، ځنې یې ښه ګام بولي خو بیا ځنې خلک یې مخالفت کوي او وایي پکار دا یو ملزم تا سزا یوازې عدالتونه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریته تاسو وګورئ کډمنګو وښښو دې د پیښور کې د ماسپخین دونیو بجی پامیر ساحل نه د خبرو لنډی زور
د پاکستان حکومت د کووډ 19 پیښو کمیدو ته په کتو د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. د کووډ 19 جهانی وبا کنټرول ملي ادارې پرون په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ لنیمای څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. اداره زیاتوي چې په دفترونو کې به هم د نیمای پر ځای د ټولو کارکونکو د حاضرۍ اجازه وي. د کورونا وایرس وبا په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د ډاکټر اکرام الله خان نن مشال راډیو ته ویل چې خلک به د بندیزونو نرمېدو باوجود احتیاطي لارښوونې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې له حکومتي ارقامو سره سم په تیرو څلورو ساعتونو کې په پاکستان کې د کووډ 19 1416 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان پوځ وایي له بنده د طالبانو د پخواني ویان د احسان الله احسان د تېښتې ذمهوارو ته یې سزا ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډي کې د بهرنیو رسنیو ځینو خبریالانو ته ویلي چې له بنده د احسان تېښته جدي معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د ذمهوارو پوځي چارواکو پر ضد کارروایي شوې. افتخار پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. احسان د 2018 زیږیز کال په فبروري کې د پاکستان استخباراتي چارواکو ته سپارل او تیر کال په فبروري کې خبرونه خپاره شول چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له بندیخانې تښتېدلی دی. په هماغه میاشت کې د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د پاکستان استخباراتي ادارو ورسره د کړې موافقې پابندي نه کوله نو ځکه وتښتېد. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر لویو بریدونو ذمهواري منلې. ټاکل شوی چې د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د دې سفر هدف د افغانستان سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې کول دي. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د تهران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره لومړی اقدامات وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانه پرون په جنیوا کې د بي وسله کولو پاړه د ملګرو ملتونو په ملاتړي ویغونډه تکړه ده. تر دې ورځې مخکې ایران پر رسمي ډول د خپل اټومي تاسیساتو نړیوال تفتیشونه محدودول پیل کړل چې د اقتصادي بندیزونو لری کولو او موافقې بیا پر ځای کولو لپاره پر واشنگټن او اروپایي هیوادونو فشار راوړي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کومو دونکو لږمنه سره سم بزرتا د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو پرون نیخ پنیغه دا اوریدلې وو خو نن درته په تکراری باندې در خبرو. د بحث اکوربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فروری پر 22 نیټه له غوړسته پر ټولنځو رسنیو تود بحث پیل سو کله چې د اردو ژبې ویپانی انډیپندنت نیوز او لاوامي نشلګون سره تړاو لرونکي ورسپانی شهباز دا خبر خپور کړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې ملاتړي یو سیاسي ګوند جوړوي. په دې رپورټونو کې ویل شوی چې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په خوانی سېنیټر افراسیاب خټک سیاستوال او قانون پوه د تیپا پردای د قومي اسمبلی په خوانی غړی بشرا ګور او جمیلا ګیلانی پلان لري چې د پاکستان په کچه یو ګوند جوړ کړي. ورسته افراسیاب خټک د دې حڅې تصدیق وکړ. البته وی ویل چې په دې اړه لا مشورې روانې دي. محسن داوړ بیا ډیوار ریډیو ته ویلي چې هغه د دې نه تصدیق کوي او نه هم تردید لدی څخه دا معنا واخیستل سوی چې ګواکې پی ټی ایم په وشل کې دو دی. خو د غورزنګ مشر منظور پښتون د فروری پر 28 نیټه مشالې ډوټول د ګوند جوړېدو رسمي اعلان نه دی سوی نو په دې اړه د څنس ویل. البته د پډاګ کړه چې غورزنګ وو دی او ویبه پښتنه دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مخکشان ولي ګوند جوړوي. آیا که جوړ سي نو دا به پی ټی ایم ته ځان ورسوي او کنه؟ آیا کنوې ګوند جوړ سي نو د دې فکر او سوچ به د غورزنګ له فکره بیل وي؟ دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په امریکا کې پی ایچ ډی کوونکی سیف ناصر او په کوټه کې سیاسي څېړونکی رفیع الله کاکړ سره چېړو. قسم دوی دواړه د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړي دي خو دلته به دا کوشش کوو چې دواړه میلمانه د یوې ډلې
ملاتړ ونه کړي، بلکې د آزاد او غیر جانبدار پوهانو په توګه د منځنی منځکني حقیقتونو پر بنیاد تجزیه وکړي او خپل نظر ورکړي. نو دا وخت را سره سیف ناصر له امریکا ملګری دی. سیف ناصر صاحب تاسو تار کله وایم؟ سیف ناصر صاحب، اول سوال دا دی چې اخیر د نوې پارټۍ د جوړېدو دا کوم خبر راغلی دی، آیا دا ستاسو په خیال باندې ولې د یو یا دوه درې کال وروسته د پی ټی ایم وروسته راغی، آیا دا د پی ټی ایم د دننو اختلافاتو وجه تاسو ته ښکاري کنه دا یو بل کوشش دی ل پی ټی ایم د باندې پی ټی ایم پر خپل ځای وي؟
دا خبره خو چې پی ټی ایم جوړ شوی هم دی، له هغه ټیم هم دا یو سوال کته مختلف راغلی، خو دا سوال شاته د نیمای خلکو په ذهن کې پروت چې آیا د سوشل موومنت د مختلف مستقبل څه دی. نو دا خود د دې خبرې څخه کم دنه وجوهات دي، هغه په اړه کې خدای شي ډېر کنفلیکټینګ دا چې معلومات را روان دي چې هغه یو بل بدل دی، او دې په اړه کې خو ډېر رائے هغه کسان لري چې کم دې پاتې شي د دې مومنت کې دنه او هغه څه معلومې څه د دې وجوهات. خو د هاول اورځې په پی ټی ایم کې د دواړو دا سیاسي سوچ خلک ول نیمای دا ول دا دی یو تاریخ په توګه باندې فاصله سی او نیمای خلکو دا رایا و چې هغه دی یو پارلماني شکل واخلي. خو زما په خیال اصل سوال دا دی چې کوم په تاریخ په توګه پاتې شو نو موږ ته ډېره ګټه ترلاسه کیږي، یا کوم چې د سیاسي پارلماني پارټي په شکل باندې راځي بیا موږ ته ډېره ګټه پاتې کیږي.
د سوال ته بزر اعظم سیف ناصر سے خو تاسو د دې یو پسې منظر بیان کئ، همدا بزما پښتنه وی دلته اوس را سره رفیع الله کاکړ هم ملګری سره رفیع الله کاکړ سے تاسو تر کله وای؟
ډیر مننه عبد الله صاحب کور ودان
خوشاله اوسې. رفیع الله کاکړ سے بهرال تاسو خوغه وخت نه واست، ما پسې منظر هم ورکی د نوې پارټي د جوړېدو ذکر کیږي، او په دې کې خاص کر سېنېټر افراسیاب خټک، محسن داوړ، لطیف افریدی، د بوچرا ګور او جمعه ګیلانی ذکر کیږي، او د پاکستان په سطح د پارټي خبره کیږي. خو دلته سوال لما سر سیف کاکر ناصر صاحب هم دی چې هغه امریکا کې پی ایچ ڈی کوي، په دې کې ځینې سوالونه دي چې هغه کې بل تاسو ځخه پښتو کوشش را دي تاسو دواړه، چونکې د پی ټی ایم ملاتړ پاتې شوی یاست، نو موږ دلته کوشش دا دی اوریدونکو تمام دا ویل چې دوی دواړه به د پی ټی ایم د ملاتړ په توګه نه، بلکې د تجزیه کارانو په توګه باندې مشت ځکني حقیقتونو باندې ولاړ یو ډیر غیر جانبدار تجزیه کوي. سیف ناصر سیب کوشش په اول سوال کې وکړلې را ترای کی تاسو ځخه سوال دا دی چې تاسو دا کتل چې اخر بل پی ټی ایم کې کوم خلک ډیر فعال دي، هغه به یو جلا پارټي جوړوي او کنه دا توقع نه کیده؟
ډیر مننه. اول خو زما خپل د پی ټی ایم د ملاتړ به تور نه، بلکې یو آزاد بشر په تور زما خپل رائے داده چې تمام په دنیا کې چې تحریکونه دي یا کمپینز چلیدلې دي، نو د هغه په خاص تور پر هغه کمپینز شغه یو کښنه مخصوصه مطالبه نه لري، بلکې اوږدې مطالبه لري. داسې مطالبه چې هغه د ریاست د نظام د ریاست د شکل د بدلولو سره تعلق لري، نو هغه اوږدو مبارزو کې زه به تورې طالب علم تر اوسه نه یم په خبر په داسې تحریک یا په داسې کوشش چې هغه بغیر یو منظمه شکل یو ګټه ترلاسه کړي. نو زما په خپل د حوالې ورځې سره چې ما پر دې لیکل هم کړی دی د پی ټی ایم چې جوړ شوی دی، زما دا ویره هم وو او زما دا سفارش هم وو چې دا تنظیم دغه چې کوم موقع و پی ټی ایم ته ولس ورکړی ده، دا کوم منظمه شکل نه واخی، دا د وخت سره دا جذبه کمزوري کیږي، او هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وای اورګانیک ډیت یا اورګانیک ډیکلاین وخواته، دا مومنت جی ولی بغیر منظمه شکل د خلکو دا دومره سپورټ او جذبه برقرار ساتنګ دا ډیر ګران کار دی.
یعنی کوم اندیشنه چې تاسو ولا نو تاسو ویني چې هغه اوس په یو شکل کې ل پی ټی ایم ځاخه یا لاغه سر ملاتړ خلکو لخوا راځي؟
نظم اندیشنه دا و چې دا کوم منظم نشي، دا پی ټی ایم کمزورې کیږي، او په تیر دوه کال کې چې پی ټی ایم څنګه پر کومه لار روان دی زه دا لږ ویره لرم چې دا لږ کمزورې شوی دی، او داغه وجه دا ده چې یو منظم شکل نه کې اختیار دغه چې کم اوس د پارټي او د ګوند خبرې شروع دي زما په ذاتي رائے زه بالکل د دې هرکلې کوم او زه وایم دا یو ډیر ښه قدم دی د دا مومنت د دا فکر او د دا سوچ د سستینبلټی د پاره او داغه په حق کې ما څه خپل دلایل تا هغه په ځای بات کړم
من نه راځم او دا تاسو ډیر شي نکتې ته وکي صرف ناصر صاحب تاسو هم علمی او فکری کارونه کوي لیکنی کوي پی ایچ ډی کواسته ل علمی اړه ځا خلک څنګه رفیولا کا کړو از ما څه خپل دلایل دي او دغه سی یو پارټي ل پی ټی ایم د باندې جوړیدل پکار دي تاسو په خیال باندې دغه سی پکار دي یعنی تاسو اتفاق کوي ل دې خبرې سره په علمی حواله
زه بالکل اتفاق نه ورسلم او دغه وجه دا دی مثال کې تور پر کته پارلماني سیاست کې دا غ خپل یو څه حدود معلوم دي او دا غ خپل څه ذمہ داریانه معلوم دي تر هغه ذمہ داریانو بار تکار نه چکول مثال کې تور پر څه پارلمان تلار سي یا پارلماني ممبر تلار سي ستا دو درې کارونه دي یو د گورننس په والا باندې کار دی
حکومت داری
یو د قانون یو د قانون جوړیدا په والا باندې کار دی یو ک یو کوم یو طبقه داسې ډیره نه مطالبه لري چې هغه په پارلمان کې نمائندګي نه لري کوم انګریزي کې مو ریپرزنټیشن ورته نو هغه پارلمان ته ځي اوس سوال دا ده چې د پښتنو سره کوم ستونزه سره مخامخ ده هغه خو د نمائندګي مثلا نه د پاکستان کې د ای سی پی په ویب سټ سره لارښوې د الیکشن کمیشن پاکستان په ویب سټ باندې یو څل دوه ټیا پارټیانې دا هغه د پروینس وایز ډیټیل نشته خو ډېر زیاتې پارټیانې دي په یو حساب شو ورته وګوري بیا آیا د پښتنو حکومتونو نه راغلي یا پښتانه د پارلمان په ساته باندې نه راغلي
یعنی مطلب تاسو دا سوایسته چې نمائندګي مسله حل ده تاسو کوم ریپرزنټیشن وایسته هغه مسله حل
ده سوال دویم سوال دا راځي آیا انفورسډ ګور موږ مسله انفورسډ ډیسپیرنسز ده
آیا دخل ګولا دره کې کېدل لورو کې کېدل
ورکه کېدل یا آیا هغه غیر قانوني ده کنه ده بالکل غیر قانوني ده په پاکستان کې د هر شي قانون سره تردا هدا پورې قانون سره کسبا سرکار ته ترالې ته د چادر او چاټواري مقدمه باندې کولای شي سوال زما په کور باندې راغلی سوال زما په کور راننن وته خو زموږ مسله چې دا هغه یو داسې زورورې طاقتورې ادارې سره ده چې هغه په پارلمان یا په پارلماني سیاست نه حل کیږي نن نواز شریف چې هغه ادارې سره ټکر واخستو هغه له پارلمان بار جنگ راوېستو اوان ته راوستو په موبلایزیشن کې کوي نن ټی ډی ایم بار راوته هغه د عوام په هغه باندې په طاقت او په زور باندې هغه له پوج سره یو ډایلاګ کوي نو تا پارلماني خلک دا استابلیشډ پارلماني خلک دي ابل ورځ د افراسیاب خټک صاحب ما سټیټمنټ کوت هغه د دې پارټي جوړیدا پاک لا باندې دا ویلي دي یي موږ به د پی ډی ایم د تیری کې څه جوړیږو او موږ به د هایبرید نظام لري کو نو چې ته د پی ډی ایم د تیری کې څه جوړیږي او هایبرید نظام لري کوي ته خو به زه کوسې ته د کوسې سیاست وکړې د ګلی سیاست وکړې په بازارو کې به سیاست کوي دا خو د پارلمان په پارلمان کې خو ته دا جنگ نه کوي په پارلمان کې خو د فوج خلاص ته خبره کوي سپیکر بار بار تاسو یې صدا خپل سپیکر بند کوي دا خبره بدل کوي یا د ادارو خلاف ته خبره نه
کولای ښه سمه د تاسو خپل خبره راغونډه کی ځکه چې وخت کم وي مرزه ډیر سوالونه کول غواړم نو بیا بر فیولا کا کړتم زم نو تاسو خپل خبره مکمل کی
د خبره پایدا ده چې موږ داسې یو قانون نشته پاکستان کې سیاست جوړ کې او هغه باندې فوج ودرېږي د فوج کته مقابله کوي هغه به تل پارلمان بار کوي په عوام کې به کوي د عوام په زور باندې به کوي هغه د تحریک په شکل کې زیات منظم او موثر کېدلای شي په ځای د پارلمان ته لاړ
سمه ده مننه صرف ناصر صاحب ستاسو رفیولا کاکر صاحب څه خیال دی یعنی دا بس علمی دی فکری دی او کوشش کوو چې ډیر غیر جانبدار وي ستاسو وایس د دې ته هر کله کوي او صرف ناصر صاحب وایس د دې ضرورت نشته ستاسو دلایل څه دي لند لند کوي چې ځکه چې ما سر نور سوالونه هم دي
مننه لند جواب دا دی چې دا چې کوم رائے چې مخالفت کوي هغه د سیاسي پارټیانو په یو لیمټډ انډرستانډینګ باندې بیس ده خلګه چې دی مزاحمتي او د غلي سیاست او د پارلمان سیاست سره بیلایي دا نشي سره بیلایي د خپل تور نه سره بیلسوي عمر سره په دا لند پاکستان په تاریخ کې د نېشنل عوامي پارټي مثال شته چې مزاحمتي سیاست هم کړی دی، د پارلیمان سیاست هم کړی دی، د سیاسي پارټي کانسپټ لري چې ته د ګلی سیاست، د مزاحمت سیاست، د عوام د اواز نمائندگی په پارلیمنت کې او اوټ پارلیمنت دواړه پریشر، چونکه په تیشل کال کې خاص طور پر د جاوله کې بعد پاکستان کې پارلیماني نظام دومره خراب شوی دی چې هغه دغه رنګه خدشات په جنم ورکړی دی، لیکن هغه خدشات چې دی هغه د موجوده پارلیماني نظام خلاف باید کیږي، هغه د دا کانسپټ خلاف نشي کېدی، اسټاتیاني دا کولای نشي، یا سیاسي پارټي چې دا هغه صرف پارلیمان ته نه دود دی. یو دویم لاندې جواب زما دا دی چې یو خدا سره بیلول نه دی پکار، دا پاسیبل دی د میپ مثال مدار کې. دویم خبره دا ده چې دا اکثر خلک چې تنقید کوي هغه د موجوده پارلماني نظام ګوري، دا موجوده پارلماني نظام خو دا رنګ نه دی جوړ شوی، دا د یو لکه بعد مخصوص حالات راغلي دي چې هغه د نظام دومره کمزوري کړی دی چې هغه کې د ریزیسټنس د نظریه د سیاست د پاره سپیس کم شوی دی. نو دا سپیس چې دی، دا سپیس برته چې هر څه بدلون راولي، داغه په دغلی سره سٹارټ کیږي اختتام په پارلیمنت کې، خو دغه پارلیمنت دغه روند ګډ کمزوري پارلیمنت په پاکستان کې د اتلسم ترمیم رنګا د وومن اف سی اوارد رنګا هغه څرا وستلې دي چې په هغه پیسې د باچا خان، د ولی خان، د سردار تاولا منګل، د بیزنجو، د خانیش عمر په مطالبه کې تیسو، او هغه نه کې هغه په یو کال اخلو د یو کال جدوجہد مظاهره خبره ده دو د شپې تو کلو د جدوجہد نتیجه او اخري لاند خبره زه دا ضرور کوم، زه بیا هم د داسې رائے قدر کوم چې هغه وای د موجوده پارلماني نظام چې دومره کمزوري دي، فوج دومره هي جکړ دي، تمام سیاسي پارټیاں دي د څو وخت لپاره د پارلمان سلاس بایکاټ دوی کی چې دا فوج وځاسو، د دې رائے خو زه ډیر قدر کوم، د دا رائے زه قدر نسم کوي چې هغه وای زما پارٹی دي په پارلیمنت کې ساهي په عوامي او پارلماني سیاست او مزاحمتي سیاست کې ګرځ تر کوي، لیکن و پی ټی ایم ته دایي ده نسته، ما په خیال هغه دویم پیسې ده هغه پر تاسو باندې مبنی.
مننه رفیع الله کاکړ سے بهرال تاسو دلته ذکر وکي فوج باندې دا تنقید کیږي، دلته د فوج بهرال نمائنده نسته، خو البته چې کوم بیانونه موږ د دوی اوریدلې دوی دا وایي چې نظام حجی کړی نه دی، د قانون آئین په دایره کې کار کوي، او په پاکستان کې منتخب وزیر اعظم ستا او حکومت ستا، خو بهرال دا د فوج موقف دی او هغه وایي په سیاست کې موږ مراولي. زه بیا هم د ترجمه سیف ناصر صاحب کتا سو د رفیع الله کاکړ په جواب کې خبره کوي، نو یو منټ وخت در کوم بیا زه بل تنه کومه که تاسو د دې په جواب کې څه ویل غواړئ، یو منټ
ګور. اول خدای دې د غلې د کوسو سیاست لکه کم سره رسول الله خبره وکړه، هغه لازمي نه ده چې هغه د پارلمان خلاف یا د پارلمان نه مني، که څوک دا ناره کوي چې موږ غیر پارلماني اوسو، هغه دا نه مطلب چې هغه د پارلمان خلاف دی او مهم کوي. دویمه خبره ده چې پارلمان ډېرې مسلې نشي حل کولی، او دا صرف د پاکستان په سطح باندې نه، دا د دنیا بر په سطح باندې، که په امریکا کې ته د تورانو مسلې حل کوې هغه د پارلمان بار حل کیږي، دا دونه خلک سره وتلي دي په امریکا کې د بلیک لایوز میټر پروټیست کیږي، دا په پارلماني توګه باندې ول نه حل کیږي، دا مسلې دا سری د مسلو نوعیت دا چې دی ته به عوام ته ځي، عوام به موبلایز کوي، او یو غیر پارلماني سیاست به کوي، او هم پر دا طریقه باندې مسلې حل کیږي. په پاکستان کې موجوده مثال دا تاولا منګل صاحب دی، هغه دا ویل چې زه به لږ اسټیبلشمنت ته ځان ورنږدې کړم، لږ به حکومت ته ځان ورنږدې کړم، د بلوڅانو مسلې څه کوم دا اختر منګل صاحب سیاغت کنی مسلې دی هغه به زه حل کمه. په دوه نیم کال کې د له دا خپل نظام د نن تر ډیساپوینټمنټ وګوره، څه د مایوسی وګوره، او څه د خبرې وګوره، نو کچیر دا په پارلمان کې حل کېدل، خو دا به اختر منګل صاحب سنه سره به حل کړي، پر بنو یې حل کړي.
سمه ده. مننه سیف ناصر سی. بل سوال تر ازم چې په فرض کو، آیا دغه نوې پارټي جوړیږي او د پی ټی ایم کچم دوی دا د پردې شاته چې بیا موږ له دې مشرانو سره خبرې کړي، دا څوک د پارټي جوړول کوشش کوي، دوی چې دا د پی ټی ایم خلاف نه ده، نه د پی ټی ایم تقسیم کول دي، دا موږ ځان ته یو پارټي لرل غواړو، او موږ یو فکر دی چې پارلماني پارټي وي، خو موږ به د پی ټی ایم هغه سملاتړ کوو لکه پښتونخوا ملي پارټي کوي، لکه ان پی په یو شکل کې کوي، نو دا به ځان ته دغه بخیر هغه د دې وضاحت کوي د پردې شاته چې لمر خبرې کړي. خو سوال دا دی که بیا هم دغه سی حالت وي او دا کسان د پی ټی ایم لاړ شي او ځان ته پارټي جوړ کړي، نو سیف ناصر صاحب د دې به د پی ټی ایم ولسی ملاتړ ته یا بیانیې ته دې ته به ځان ورسي او کنه؟
بیانی ته خو رسیږي، مثال کې طور پر اول اوار به ان پی پارټي دا اعتراض کوي چې موږ دا مخکې دا خدشه لرله چې دا یو سیاسي ګوند جوړیږي او دا زموږ ووټ بینک متي اوله پروپاګاندا خو زه دا ویل
نه هغه کې په پی ټی ایم کې به منظور پښتین نه یو سره، ځکه منظور پښتین ویلې چې پی ټی ایم به پر خپل ځای وي، دا خلک بل د باندې وي، یعنی دا په پی ټی ایم نه، نو هغه پی ټی ایم ته ان پی یا نور خلک ممکن د پیغور په دې شکل کې نه کې ورس پی ټی ایم په خپل شکل کې موجود دی.
خلک دا باریکانی نه لري، عوام دا باریکانی نه لري، عوام خو دې ته دا ګوري چې دا تیرې کله پی ټی ایم راوته دی او دا کسان د پی ټی ایم له پلیټ فارم مشهور شي وي دي، یا
نو تاسو وایئ چې ځان به رسي؟
بالکل رسي، بالکل رسي.
یعنی هغه به تاسو واسطه چې ولسم لا تړ کې به ورسی، یعنی خلک به په دوه کې، یعنی په کم شکل کې تاسو هغه ته څه دلیل
ولسم لا تړ کې به ورسی؟ خو خط سوال دا د نوې سیاسي ګوند به اهداف څه وي؟ آیا په پاکستان کې الریډي دا سیاسي پارلیپاتیان نه ست چې دا هغه او د دوی اهداف مشترک نه دي؟ د دوی دا چې نوې مطالبه یو نه ناره خو نشته دا نوې سیاسي
پارټۍ. سمه زرا اعظم سیف ناصر صاحب زرا لن لن پدې کوم چې ما سر ټول 12 منټ دی او ما سر سوالونه ډېر دي، تاسو خبرې مشه کوي. رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ک د سیف ناصر صاحب غاولي خبرې تم جواب وایسته بالکل موقع در کوم، خو یو منټ او له دې وروسته بیا زما د پښتنه وی چې ک نوې پارټي جوړه سي او غ دغه خلک په پاغه پارټي کې مسور پسی د پی ټی ایم مهم خلک، نو د دې په پی ټی ایم ته تاوان رسی کنه؟
زما خو خپل دار هدا چې که تاسو زمي شکل دا نقصان رسی او زه پر دې قائل یم چې دا نقصان الریډي په تیر یو نیم کال دوه کال کې دا رسیدل دي. د پی ټی ایم کم مومنټم چې دوه نیم کال مخکې و نن هغه مومنټم نشته. نو زه یقین لرم، باور لرم په تورې طالب علم چې د مومنټم سس برقرار ساتم گو واحد لار تنظیمی شکل دی، او هغه تنظیمی شکل چې دی چې هغه کې د پارلمان او د غلی د سیاست مزاحمت واړو لاري زما په خیال هغه ایدیال دی. دویم چې کوم ګوندونه دا خبره کوي چې موږ داواله سره دا اندېښنه و چې دا پی ټی ایم به پارلمان شي، دا خو زه حیرانم تر ټولو غټه غیر سیاسي خبره دا ده چې د ویچا پر دې بنیاد مخالفت وکړي چې دا ستاسو ووټ ته خطر ده. نو وو دا خو جمهوریت دی او څوک چې پر پی ټی ایم پر داس پارټي کې مسوالونو کې دا ګرد سوالونو په پی ټی ایم هم اپلای کیږي. مثال کې تور پات په د پښتنو دومره پارټي د کنه پارټي جوړه شي نو دا تقسیم راولي، نو د پښتنو خو دغه نه پارټي وی بیا د پی ټی ایم ضرورت ولي پیښ شو؟ یقینا نه ضرورت پی ټی ایم په دارا پورته شو چې دا پارټیانو خپل کار نه دی کړی پورا. دا څنګه چې کوم سوال دا دی چې دا پارټي کوم داسې نه ویل د پی ټی ایم یو ایجنډا یو پوینټ دا سينو وی پوینټ نه دی چې الریډي یو پارټي نه پورته کړی. مثال د مسنګ پرسنز دا د بلوچستانو د اختر منګل د 2013 په شپږ نکاتو کې اوله نقطه ده. خبره دا ده د سیاسي بدلون طریقه چې دا پاغه کې قانون سازي اوله لار ده، داغه بعد داغه امپلیمنټیشن پرغه باندې عمل درآمد د پارلیمان او د مزاحمتي سیاست دواړي لارې به څنګه پر څنګه رواني دا د یو دبل په ضد کې
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. سیف ناصر صاحب دا خو موږ تنظیمي خبره وکړه که تاسو ولې بیانیه چې پی ټی ایم کومه جوړه کړې ده، یعنی کوم جوش جذبه او دغه جوړ کړ، بلکې بیانیه ته براسو کدا نوې پارټي جوړه ځکه چې داغه خدو خال خدا دی چې دوی وایي چې دوی باید لسم ترمیم داغه پارټي بنیاد جوړوي، په دې کې به ټول طریقې پسند خلک وي او په دې کې به مثال لکه تاسو ویل چې ذکر وسو خدا سي خدو خال بهرال دا خو حتمی نه دی، دا یو شیم او نه پارټي حتمی ده، خو خیر کدا یو ائیډیا یو خیال پر خپل ځای موجود وي. ساس په خیال باندې د پی ټی ایم بیانیا او د دینوې پارټي بیانیا به یو بل زت تلاړ سي کنه؟ بیانیا به یو وي یوازې به ساخت یا سټرکچر مختلف وي؟
ما د خیال بالکل دا یو جدا جدا لارې دي. اوله خبره خدا کم رفیع الله کاکړ خبره کوي دا غزه تایید کوم چې پی ټی ایم ته یو منظم شکل کې جو راتل لازمي ده، خو د منظم شکل دا لازمي نتیجه دا نه ده سب پارلماني سیاست ته راځي ته به تورې تحریک باندې ځان منظم کولای شي.
او دای ول نسو منظمه د هغه وجم دا اوس پاغه کې سینمای دله دا کوشش وسیا غو یو تحریک جوړ کی او هغه بل اخر هغه ټنشن موجنن مولې د سیاغه نن مخه تر راغلی نو په دې وجه باندې پی ټی ایم الریډی لږ کمزورې د دغه اندروینی اختلافات لوجي رازم استا سوال ته سي آیا دا به ولاري لا به دا
به ولاري
کور د پی ټی ایم بیانیه سکه مده هغه تر دا مخه نه ایگزیست کېدل دا بالکل د خلکو غلط فهمه ده موږ له 2012 پر دا باندې کنفیوژن کې وو سي آیا پاکستانی فوجي اپریشن سي دي هغه د عوام پاک دي یا نه دي موږ تر اوسه پورې په دا کنفیوژن کې وخت راتیر کو سي ګډ طالبان شه دي که بیټ طالبان شه دي موږ پر دا نه پیدلو سي ډرون شه دي او کنه دي شه دا صرف د پی ټی ایم د تحریک بدولت باندې نن دا کلیریټی په عوام کې ستا نه فوجي شه ده نه طالب شه ده نه اپریشن شه ده یو شایم نه منم وروره ما خپل کار ته پرېږده خپل کاروبار ته پرېږده خپل ژوند ته پرېږده دا کلیریټی تر نن تاریخه پورې نه وه دا د 2008 حکومتونه چې ته وګوري هغه سي څه ډول په کومو حالاتو کې اپریشنز لانچ کړل او پر کومه ترې یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا خبر پر دا رنگ پستین انداز باندې په عوامي انداز باندې ک یو دو کسانو کړه د خود لیډر په سطح باندې سوي د په عوامي سطح باندې دومره قدر نه ده سوي دا څنګه خوف پی ټی ایم مات کو دا بیانیه تر دې لمخه بالکل نه ایگزیست کنه دا بالکل غلط فهمي ده
سمد مننه سیف نصر سے بہرحال پر دې ناره باندې د فوج هم اعتراض دی او پر پی ټی ایم باندې دا یو تنقید کیږي چې دغه ناره دوی وی او بلکې پر دې بنیاد باندې د دوی په ضد باندې ځینې مقدمې هم جوړې شوې دي ځکه چې دا ویل کیږي حکومت دا دعوه وی چې دا غیر قانوني ناره ده او دا ناره بې ځایه ده خیر د قانون په چوکاټ کې نه ده خو راجو رفیع الله کاکړ سیف تاسو ته ستاسو په خیال باندې کچرته داسې یو پارټي لکه په کم خدو خال چې مشته یو ایډیا راغلې ده د دې او د پی ټی ایم بیانیه به مختلف وي کنه د دوی دا طریقې کار او ساخت به مختلف وي بیانیه به وي
دا په باور باندې دا خبر هغه وخت کې دلې چې دا پارٹی افیشلی مخترا شي د دې ګنده راشي لکه چې دا لړ سمجه اورېدلې دي او چونکه د پی ټی ایم یو غړی محسن داوړ نوم کې را روان دی نو تر اوسه پرې چې دا د پارلیمان کم کار کوي چې څه ګورم زه فکر نه کوم چې دای په دومره بیا وکوفي کوي چې دا پارٹی ایجنډا به د پی ټی ایم د ایجنډا سره ډېر چلاوي زما خو دا چې دا به بالکل داغه سره سمون لري طریقه کار کې به اختلاف صرف دا وي چې دا پارټي به د مزاحمتي او د پارلیمان سیاست وړي کوي او پی ټی ایم چې دی به تورې تحریک به د پارلیمان او سیاست هغه رنګا اوپن نه وي نو زما رائے خدا غره
شه او بل پښتن التاس کوم که یو منټ کې جواب را ترا کې خپل پی ټی ایم دا اوس حالت کدا سي حالت راغلي دي چې ځینې غړي پارلیمان طرف ته ځي نو خپل پی ټی ایم چې دی هغه انټروسپکټیو یعنی زنانه په خپل گریوان کې د کټو یا د خپل ځان د ریفارم کولو د پاره څه شان لري کنه چې څنګه دی هغه سي صحیح دی یو منټ
زما په خیال کو دا
یعنی یو دوه درې شان کم شان کوي
او دوه درې شان غټ شان چې دی هغه اول دا دی چې د پی ټی ایم اول فیس کې چاغلو غټه ورسوله عوامي شعور وو خلګې راويش کله او دا سیاسي د بیت له خلاص کې ضروري خبري وکي چاول چا نشو کوي داغه با توانونه سوي دي توانونه اول دا چې کوم منظمه تحریک دا شکل باید چې وي هغه نو خپل شو درمي وو د منظمه تحریک فرق وی دار هم جوړ شوی دا یو دوا پی ټی ایم چې دی په ایجنډا کې شاتل لګي یعنی د نن څه د وګم کال مخکې پی ټی ایم وای میسنګ پرسن سې چک پوسټ دی نن پی ټی ایم داته پاتې شوی دی چې د کارونه سي د په څنځه میاشت هغه اخلاص کې دا غټه کیسه بولي د ایم تاوان پی ټی ایم دا کړی او په دې خاص سر پر د مشرانو پر لیول چې د پی ټی ایم عوامي مزاحمت تر ټوئیټر او تر فیسبوک پورې محدود کړی دی د سر نه خلاصي چې ټوئیټر او فیسبوک ساده وایډر د غټي ستراتیژي و برخه کو کېدای شي که تاسو ټول ستراتیژي باید چې په ټوئیټر او فیسبوک نشي نه ولاړ
مننه رفیع الله کاکړ صاحب سیف ناصر صاحب ستاسو په خیال باندې دغه یو حالت به د پی ټی ایم چې کوم لیډرشپ دی لکه منظور پښتون وایي دا مومنټ به وي یعنی دا تاریخ به وي پر ځای به دوی به څه اصلاحاتو ته یا خپل ځان ګریوان کتو ته مجبور کی کنه
بالکل د الریډي دی د دوی کر سره منظم کتاب کار د دوی تب کار د سکم خپل تنظیمی ګوند سکم دی باید دا اعلان وکي او یو شکل دی وکي په منظم انداز کې دی وکي سکم تر دا هدا پوری خبره ده چې پی ٹی ایم خپل کارکنان را خلاصي یا صرف تر دا هدا پوری محدود سو په سیاسي تریکو کې خو بس کار دا د نن د نواز شریف بل کار نسته. نواز شریف به نن خپل مقدمه لړاوي او خپل پارٹی مقدمه به لړاوي. هم دا مستقبل زده پی ٹی ایم وینم او دا هم دی هر سیاسي جماعت زدا وینم چې هغه به کارو ته مجبوره کیږي. خو دوی ته لږ په کار ده چې لږ په عوامي سطح باندې دوی اکټیو خو دي. خو زه دا وایم چې دوی اورګنایزیشن